د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واوري چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بېوزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تل 50 روپۍ 80 روپۍ سوي. ملت څه شو کی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه مره پر شوی دي، نو ان شاء الله په دنيټې څو ورځو کې به د پاسپورت هغه فعالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندې یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی، دسمبر 14 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره د کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تېرې اګست میاشتې په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 او بخې په 2021 کال په 10 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر ده. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري، د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان اس سی آر وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبي کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پورس د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان سی آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کیږي. له دې سره په تېرو 2 کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبي کوریا مرستې 10 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام وست په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي وست په وینا د دې واکسین تر څنګ امریکا افغانستان ته 4.4 میلیون ډالره بشري مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوي بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤولان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤولان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست الی نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي، همغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غېږ پرانیسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو همداراز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړی د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد پر اساس پر راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بی وزلي او لوږه د اوج ته رسېدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی ماسو وایي افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمه څروانه واورو.
د په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي د بریتانیا د نړیوالې ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکی جمعه خان آزادی رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وست نه لري.
یو مون غنم 2200 روپیه سوی، یو کیلو ګاز 15 روپیه، یو سل شل روپیه سوی، یو تل لتر تیل 15 روپیه، یو اتیار روپیه سوی. ملت چی شوی کی؟
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکی زرین گل وای د بیروزګاری او قیمتي له لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دي.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د وروره خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصرف وروره په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت وروره ته دوه حالات موږ رسیدلی یو چې د اوس پیلن یو من وروره ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به نه توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وایي یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړې شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسر آباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 4 میاشتو کې پرې درېدلې دی.
بچه او نمسیان افغانی دسی آیات مونږ نه درو چې اوسې وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي. څو زور د سیا نه راکړي دا یو غړو خلک کله څه په کمی مونږ لرانه کړي. نور خو به خې په اندازې سخت ګران دي که مونږ ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دی وګی دي دوایانه پکاريږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبغښو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښي ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورټ په وینا دا 43 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید 19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر معراج وقار چې درېونې مخکې لا درکه شوی و مړې وړ مورز وموندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسؤل بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې رپورټ کې
د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوی دی. وزل سوی کس ډاکټر معراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر معراج شاوخوا درې اونۍ وړاندې تختول سوی و چې د سې شنبې په ورځ مړی موندل سوی دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د هغه کورنۍ د ډاکټر معراج د وزلو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د ډاکټر معراج وقار له وزل کېدو بېخبري ښیي. د غزنی امنیه قوماندانۍ د حوزو مسؤل قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. موړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې، کیدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 45 کلن ډاکټر معراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزن او شکنجې وارد مستند کړی دی. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړی دي. خو د طالبانو وایندویانو ډیری وخت دغه ډول ادعاوې رد کړی دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د کابل یو شمېر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي، طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومتریک ماشینونه چې زاړه تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت.
عبدالصبور د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره یې بهر یوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځنډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبدالصبور له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت اړتیا درلود. ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پاتې وو چې موږ لاړ شو خپل بایومتریک وکړو او پاسپورټونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، مو کولی نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه انشاءالله جوړ شي چې موږ خپل بایومتریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یوه میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیرش ورځو په تېرېدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې آزادي راډیو ته وویل:
نو الحمدلله از یتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه موږ را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په دادرې څلور ورځو کې پوره شي. نو ان شاء الله په دنيتي څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په عالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان 140,000 اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلي چې له دې درکه 6,000,000 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بسته د دیونې خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې لا آزادې راغلي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بېدرکه کیږي، خودی پخپله د بېدرکۍ ښکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بېدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورس یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوز په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14 ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بی خبر ساتلې ده. د ادریس خټک یو 20 کلنه لور تلیا خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل: لومړی دوی زما پلار ونیو، بیا یې بې درکه کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندلي دي. دی دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دی ویل شوي او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تلیا خټک وایي بېله دي چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دی ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دی زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا زیاتوي د 14 کاله بند معنا دا ده چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمه یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوي. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی، د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د ده د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دې په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلی دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده او د ده کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نهه شپېته محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنۍ راپور کې ویلي سګ کال وډه شو هیوادونو کې 293 خبريالان بنديان او د غره سکل پنړي کې 240 خبريالان وژل شو چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پرون د ازبکستان د ترمز بندر لاري افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای متحده ایالاتونو د کوواکس پروګرام لاري د افغانستان خلکو ته 1 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو پیښه نه ده ثبت کړې. خو د افغان جاپان روغتون مسؤولان وایي چې د دې اومیکرون د تست آلې نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد برم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکړې اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي، کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورتونه خروش او موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورې لپاره ځو نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم داسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره د وین اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زرو پکې خرڅېم تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه کوي چې دا ولې د لسو شی د زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅي اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ را تګ په افغانستان کې هر شی داخستونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا پاسپورتونه زمونږ نشته دي. پاسپورتونه چې ته زمونږ لپاره پاسپورتونه ځل شو مونږ کولای شو چې پاسپورت باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره د هغه لپاره کتاب برابر کړو. کثیر نظام هر څنګه او چې موسنیز نظام ته زمونږ د درپاسې دي، غریب خلکو په درد باندې غم او خو د اقسم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ را تګ د دوی لپاره زمينه برابر ریشي. الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تکلیف د خمسه جې مخامخ دي. د دې نه روبه چې وسلام ګل دین چکن اوروال
زه احمد لا احمدی د اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالۍ تاسو ته مرحبا ما وایم. د ګوزو د خطر د کلې وسیادو ته ما وګورم. دا خلک به سمې دا خو دې شورا د خلک په وړاندې ستر دي. دا خلک اخر څوک دي؟ دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري ښکاله وکړ. د ورځو د مکار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څو کې چې دا د نړیوال کوم رس کوي. دا یو هم دا غوړنانو کنه رسیدي د اوروزګان څخه څنګه وروړه کا تاسو څنګه طالبانو کومندانان دي؟ د طالبانو سره جندې اړیکې لري. حتا تر تاسو دې خپل خلک په اړه د ورته څخه څخه په جمعه کې چې د ورته څخه مخکې باندې راځي چې ولې دا د اړې راځي صدا خل له راځي چې دا پیغام نشکړو نور نور کولې دا له خپل شرف صدا خل له چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات چې دا کوم شی چې د دې د نړۍ وخاله د خاطر خراج دې درې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستند رسیدل.
ستاسو پیغام